ګران اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دی وای ریډیو او ټلویزیون دی. نن د جمعې ورځ کال 2023 د جون د میاشتې یو لسمه نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان مرکزی حکومت د سیاسي مخالف ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د 3,400 ارب روپو خسارې سره د 8.5 کرب روپو بجټ نن په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی دی. د امریکې صدر جو بایډن په برتانیا کې د G7 ملکونو د غونډې نه وړاندې رسمي اعلان کړی چې د نړۍ 2 نوي غریب او د کم آمدن ملکونو سره به د کورونا خلاف د فایزر د 500 میلیونه ویکسینو مرستې کوي. او د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان نه قطر ته رسیدلی دی او هلته د افغان حکومت د مذاکراتي ډلې سره لیدل کتل کړي. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسېږئ د یوې ګنټې د خبري پروګرام کې. به تاسو د پاکستان، افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې او خاص کرنن د پاکستان د بجټ او په دې کې مختلفو میدانونو کې مختص کړل شوو پیسو په حق باندې په تفصیل سره خبرې اترې کوو.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
دا د وایس اف امریکا دی وای ریډیو ټلویزیون خبرونه ده. د ټولو اول زو اسلام آباد ته، څنګه چې تاسو ته مونږ په سرټکو کې هم وویل، نن د پاکستان مرکزی حکومت د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج ترڅنګ په قومي اسمبلی کې د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ وړاندې کړی دی. دا بجټ د دې حجم 8.5 کرب روپۍ دی او په دې کې خساره 3,400 ارب روپۍ ښودلی شوی. د سکایپ د لارې زموږ سره یو ځل بیا زموږ د اسلام آباد نه خبریال الیاس خان په لاین راغلی. الیاس صاحب، تاسو ته سلمی شو وایو، بخیر علی.
ډیر مننه کوم صاحب، خوشاله.
الیاس صاحب، د مالی بجټ غټ غټ ټکی سړي.
جی بالکل اکرام صاحب، دا وفاقی بجٹ نن قومی اسمبلی ته وړاندې کړی شو او څنګه چې تاسو په خپل انټرو کې وې، د 3,400 ارب روپو د خسارې دا بجټ کل حجم 8,400 روپۍ ایښودل شوی دی، چې پکې دا د تیر کال د بجټ نه 19% دا زیات دی. په دې کې چې کم د کل ترقیاتی یا پرمختیاوي بجټ برخه ده، هغه 2,115 ارب روپۍ ده، چې پکې د وفاق پرمختیاوي بجټ PSDP 900 ارب روپۍ ده او صوبو ته به تر پاسه 1,100 ارب روپۍ په دې پرمختیاوي بجټ کې ورکول شي. کم چې چارواکي دا وایي چې د تیر کال د پرمختیاوي بجټ نه د 30% په دې کې زیاتوالی شوی دی. دغه رنګ دې کې چې کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ د وفاقی وزیر دغه وینا وا چې دا 40 بلین ډالر او په تیر حکومت کې دا مونږ اوس 800 بلین ډالر ته راکوس کړی دی. د وفاقی د ایف بی آر د ټیکس وصولیانو هدف په دې کې 15,813 ارب روپۍ مقرر کړی شوی دی، کم چې تیر کال 10,900 ارب روپۍ وو او سیډون کې دا یو ډیر لوی هدف بولی او د کم کې چې تقریبا 1,100 ارب روپۍ زیاتوالی راغلی دی. او د سیډونکو او اقتصاد پوهانو دغه وینا ده چې د ملک اقتصاد څنګه روان دی او بیرونی سرمایه کاری نشته دی، د کرکیلې صنعت هم هغه مرواده نه ده کړی چې څومره توقع وه، نو هغه داسې حال کې بیا دومره غټ ټیکس ټارګټ حاصلول چې کوم دی دا به د حکومت لپاره ناممکنه وي. خو حکومت چونکې آی ایم ایف سره خبرې اترې روانې دي او هغه د دې نه هم وته اوچت هدف اخو دی خو هغه ورسره حکومت ونه منلو او په دې هدف ورسره سلاشي وي دي.
الیاس تاسو د ټیکسونو خبره وکړه او د جال خبره هم وکړه، دا سه د عام خلکو لپاره هم که اسانه کی د ټیکس د جال پراخولو یا زیاتولو چې کوم هدف ته عام خلکو باندې آیا کوم ټیکس زیات شوی دی چې د عام خلکو په ژوند باندې ډیر اثر غورځوي، او چې جال یا د ټیکس چې کوم هغه وسط هغه زیات کړی شوی دی، کوم خلک په دې کې دراوسو کوشش شوی دی او دا پریکټیکل دی او کنه؟
جی اکرام صاحب، بالکل دی کې چې کوم د وفاقي وزیر دغه ویناوا چې مونږ به په تنخوادار طبقه او عام اولس باندې د نور ټیکسونه نه چاو او په دې اړه باندې زمونږ آی ایم ایف سره هم خبرې اترې روانې دي، باید چې دا د هغوی ډېره زړه غوښتنه ده. آی ایم ایف خو د دوی دغه ویناوا چې مونږ نور بوج په عام اولس باندې نه شو اچولی چې هغوی د ګرانۍ نه د وړاندې نه خاص ځپلې شوي دي، او دوی ته به په چې کوم آلریډي کوم خلک تنخوادار طبقه ټیکس ورکوي نو هغوی ته به مونږ نور سهولتونه په ټیکس کې ورکوو، او هغه شتمن د طبقه به مونږ په ټیکس جال کې راولو کوم چې تر دې دمه د ټیکس جال نه بهر دي. په دې کې د ریټیلرز یا هول سیلرز یعنی عام دکانداران یا غټ دکانداران ذکر هم کو چې دا ځل به مونږ دوی په ټیکس جال کې راولو او نور زیاتیات به مونږ چا سره نه کوو، په خپل به هر چې کوم مالدار کس دی یا دکاندار دی یا بزنس مین دی اب خپل د خپل ټیکس اسسمنت اندازه لګی او مونږ ته یو فارم یو پیج فارم را لګی او دا غی کې کس هغه ګډوډ کړی وي هغه نه رسته او بیا مونږ په دوی بارا کې مونږ ګامو نه خلو قانوني او دوی په باندې خانو ته هم لیږو په دغه طریقه سره به مونږ خپل ټیکس جال پرو خو
یو مختصر اخیری پوښتنه جواب کرا کی اپوزیشن ګوندونو احتجاج پس کړی دی؟
جی بالکل، اپوزیشن ګوندونه خو د چکل نه د بجټ سپیچ شروع شو نو هغوی دغه یو سخت احتجاج او چغې سوري وخلې او د هغه وجه نه د فاینانس منیسټر دغه بجټ تقریر د یو غنټې په ځای یو نیمه غنټې ته ورسېدو او د اپوزیشن د بجټ غونډې نه رستو بلاول بټو زرداری د پیپلز پارټۍ او د قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف بیا میډیا سره چې کومې خبرې کړې دي نو د هغوی دغه ویناوا چې موجوده حکومت چې کوم چارواکي دي هغه بالکل د اقتصاد د الف بی پی نه هم نه دي خبر او ټول زور د عام اولس باندې اچول شوی دی، د هغوی جون او سوکالی ګرانه کړې ده، ګرانۍ ډبل ډیجیټ ته رسیدلې ده او مونږ به دا بجټ پاس کېدو ته هم پریم نه دو او دې باره کې به مونږ ټول مخالف ګوندونه په اعتماد کې خو
ډیر مننه. جی الیاس خان صاحب
ډیر مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوزو د خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو نه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي وایي چې مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو د پاره راتلونکي کال بجټ کې د یو شپېته ارب روپو بیلولو پلان لري. قبایلی ضلعو لپاره وړاندې څومره پیسې ورکړل شوي دي او څومره لګولې شوي دي او په دې کې څومره دي پوره تفصیل په د سیمینا د ریبر ریډیو خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
د خبر دلې د وکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی وای وفاقي حکومت د راتلونکي کال بجټ کې د تیز عملی کولو پروګرام یا ای ای پی لاندې یو شپېته بلین روپۍ د قبایلي ضلعو لپاره د مختص کولو پلان لري. پاکستانی میډیا د غشمیرې 450 بلین روپۍ خودلې دي، خو اقبال پریدی وای د وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو سره په ملاقاتونو کې یو شپېته بلین روپۍ یادې کړې شوې دي. تیر کال هم دغه پروګرام لاندې یو کم 50 بلین روپۍ وفاقي حکومت مختص کړی وي او د صوبایي حکومت او نورو مدونو کې راتلونکي پیسو سره ترقیاتي بجټ نږدې 90 بلین روپو ته رسیدلی و. په دغه پیسو کې نږدې 3 بلین روپۍ جاری کړې شوې وې، خو فقط 28 بلین روپۍ روپۍ پکې مصرف شوې دي. دا د 15م آئینی بدلون نه پس په قبایلي ضلعو کې کلي 100 بلیون روپو خرچ کولو پروګرام برخه ده. قبایلي ضلعو ته ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه ورکولو وعده هم شوې وه، خو د 3 کالو تیرېدو باوجود هم صوبې له ان اف سی ایوارډ کې په برخه ورکولو نه دي رضا شوي. څېړونکو د اقتصادي چارو کارپوه سجاد خان وایي قبایلي ضلعو ته نورې صوبې په ان اف سی ایوارډ کې برخه ورکولو باندې رضا شوي، خو سند صوبه لا هم په برخه ورکولو نه ده راضي شوي، ځکه چې هغوی د پیسو مصرف کولو لپاره کوټلې تګلاره غواړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت سره لا کومه داسې تګلاره نشته چې نورې صوبې پرې قانع کړي، ځکه چې په تیرو 3 کالو کې 1 کال هم په جاري شوو پیسو کې ټولې پیسې نه دي مصرف شوي. او همدغه وجه ده چې د سند په شان صوبه بې باوره ده.
نو د بده مرغه دي د صرف د روډز نه علاوه یو سیس کې هم پیشرفت نه کوي.
د قبایلی ضلعو د صوبایي اسمبلی د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي د طریقتي پوندونو نه مصرف کېدو په سر وخت په وخت احتجاجونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند نصر مومن وای دوی به د صوبایي بجټ اجلاس کې د پوښتنه راپورته کوي چې په قبایلی ضلعو کې د ضرورت په وجود ولې ورکړل شوی پوندونه نه مصرف کیږي.
دې باندې به خبرې کوم چې دا پیسې مخکې څومره راغلي دي، بیا ولې واپس دي، ولې نه لګیږي،
د واکمن پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال پریدی وای پوره پیسو نه مصرف کېدو لاملونه د صوبای حکومت کمزوري او د ټیکدارانو لخوا ورکړل شوی د طریقتي کارونو ټیکی په وخت سرته نه رسول دي. نوموړي ویل په سن صوبه کې واکمن د پاکستان پیپلز پارټي حکومت قبایلي ضلعو جیده دی. منظور شوو پیسو په مکمله توګه مصرف کولو لپاره به کلک د سارنې نظام جوړوي او دا ځل به ټول بجټ په وخت پوره پوره خرچ کیږي.
نو اوس موږ پوره چې کوم دی په دې باندې پوښتنه ده چې دا کوم سکیمونه وي، په هغې کې به یو د ټینډر لاندې چې کوم ایس او پی موږ جوړو هغه فالو کړی به، دوم به چې کوم دی معیار او کوالټي صحیح کوي، او دریم به موږ په فوري توګه چې کوم ټایم ورکړي په هغې کې به سکیم مکمل وي.
د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع د 15م آئینی بدلون وروستو په کال 2013 کې په صوبه کې ورګډې کړې شوې دي او دلته د طریقتي کارونو لپاره د 10 کالو موده کې کلیز د 100 بلیون روپو خرچ کولو وعده شوې وه. دا سیمې د ترهګرۍ ضد جګړه کې اغیزمنې شوې دي او د سیمې اوسیدونکي وایي دلته د صحت، تعلیم، سړکونو او نورو بنیادي ډانچه د ملک نورو برخو په نسبت کمزوري او ورانه ده. سیړونکي وایي که حکومت دغه پیسې پوره ورکړي او په وخت مصرف شي نو دلته ډېرې نیمګړتیاوې پوره کېدای شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو او ټلویزیون خبرونه ده. تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غواړئ اوري. برتانیا کې د جی 7 یا د نړۍ د اوو شتمن او مالدار ملکونو غونډه روانه ده. د امریکای صدر جو بایدن هم دغه غونډه ته ورغلی دی. زمونږ سره دا وختي زمونږه همکار پیر جبر شاه صاحب نه خبرې غواړي. پیر صاحب تاسو سلمو شوای په خیر علی. پیر صاحب دا راته وایي چې د جی 7 په ایجنډا باندې سدی کمی مهمه مسلې دي د نړۍ چا په هغه باس کیږي.
دي دا خو ډېر مهمه غونډه ده د دنیا د و هغه څنګه تاسو ول مالدار ملکونه او سپیشلی جمهوریتونه دي دا ملکونه دي چې دا ډیموکراسيز دي او د دنیا ټول نغټ معیشتونه دي او دا په داسې ټیم دا غونډه کیږي چې یو خو ګوري وبا روانه ده ټوله دنیا کې ډېر زیات نقصان یو کو په لکاو خلک په کمره شول او اوس هم دا شی روان دی. ورسره ورسره که معیشت وګورو د دنیا هغه هم هغه لا پوره لا نه دی ټیک ځي ته نه دی راغلی او بل ورسره ورسره چې کوم خطرې دي دنیا د سیستم ته او په هغه کې وزویم چې لکه چین شو او رشیا روس شو چې کوم د جمهوریتونه ته او د سیستم ته د یو وی اف لایف چې ورته وایي هغه ته خطره ده. نو په دې ټایم دا غونډه کیږي نو دې غټې خبرې به افکورس لکه اول خو به دا چې کوم پینډمک دی دا کرونا وایرس دی دې په هکله نو دې په هکله دوی وایي چې تقریبا نن به دوی اعلان کوي د 1 بلیون یو عرب د ویکسینونو او په هغه کې به 1500 ملیونه ویکسینونه چې کوم دي هغه به د امریکې طرف نه وي او نور به د نور هیوادونو طرف نه لکه جرمنی نه به طرف نه به 100 ملیونه ویکسینونه وي. ورسره نور چې کوم موضوعات یا کې به لکه سایبر سیکورټي شوه موږ ولیدل چې دلته هیکرانو او سایبر چې کوم داسې حملې کړي دي هغه کې په امریکا کې دلته تیل سپلای بند شوه او یو بل خوراک یو سینټر بند کړی و نو دغه خطرې دی ور سره ور سره چې کوم د ماحولیات کوم مسله ده په هغه باندې او بل هغه دوی د ورلد ټیکس خبره کوي په هغه باندې وایي چې خبرې وکیږي نو ما په خپل دغه موضوعات د غټ چې کوم باندې ونن دوی خبرې کوي او دوی کوشش کوي چې سناسه په نتیجې ته په ورسی او خپل کې دا کوارډینیشن چې کوم دی سپیشلی دی وبانه دی وتلو اوس بیا ریکوري شروع ده نو په دې حق لا لکه بوریس جانسن چې یو کې پرایم منسٹر دی چې کوم اوس هغه د کوربایم دی سمیت هغه هم دا ویلي دی چې په کار دی چې 2008 په شان نه چې ریکوري وکړو خو هغه ریکوري چې کومه ده هغه ایکول نه وي لکه زنه خلک خو پکې خشی او زنه چې کوم معاشري هغه زنه خلک هغه پکې ګټه ونه رسي نو چې کوم د پینډمیک دی دا مین فوکس په دې باندې وي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب موږ سره د خبرو کولو.
ډیره مننه.
ګران اوریدونکو دا پیر زبر شاه صاحب چې تاسو خبرې ده هغه اوریدلې د جی سی 1 غونډې په حق لباندې چې دا وخت په برتانیا کې روانه ده او د امریکای صدر جو بایدن دغه غونډې وړاندې په رسمي توګه اعلان کړی دی چې دی با د غریب ملکونو سره او د کم آمدن ملکونو سره مرسته کوي او دی ته با د 1500 میلیونه ویکسین ورکوي. دا به د فایزر کمپنۍ جوړ ویکسین وي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره. په دې باندې یو رپورت تاسو زموږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
خپل د جی 7 کوربه د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن سره د ملاقات په وخت د امریکای صدر جو بایدن یو مهم اعلان وکړ.
د امریکای حکومت به د پی فایزر 1500 میلیونه ویکسین د نړۍ نږدې سلو هیوادونو سره د مرستو لپاره واخلي څوک چې د وبا د مخنیوي په مت کې اړتیا لري.
کال 2021 اخیره پورې به 200 میلیونه ویکسین ویشل شي او باقي پاتې 300 میلیونه ویکسین به روان کال د جون میاشت پورې ورکړي شي. دا د هغه اتیاو میلیونو واکسینو علاوه دي کم چې امریکای اولنا د رواني میاشتې اخره پورې د ورکولو ژمنه کړې.
موږ د واکسینو د امداد په بدل کې په زور کم احسان یا مراعات نه غواړو. موږ دا د ژوند د بچکولو او وبا د ختمولو لپاره کوو.
د نړۍ جی 7 یعنی وو لویو اقتصادي هیوادونو په غونډه کې د واکسین اعلان کولو په موخه جو بایدن دغه مالدارو هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د دوی په مشرۍ کې دوی د هم ژمنه وکړي. نو موري هغه تاثر رات کړي چې ګنی امریکا واکسین یوازې ځان ته ساتل غواړي.
دوی دا اشاره ورکول غواړي چې دا واکسین یوازې یو مخصوص طبقه لپاره نه دی جوړ لکه څنګه چې د پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ او بیا د نوي حکومت په شروع ورځو کې دا سو تاثر ملاو شوی وو چې کله دا واکسین د چا سره نه شریکول نو زما په خیال دوی د نړیوال فشار لاندې دي چې د مشرۍ کردار ولوبوي.
د جو بایدن د اعلان یو سو ساته وروسته د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن وویل دوی به هم یو سل میلیونه اضافي واکسین ورکوي. نوموړي هیله وکړه چې د جی 7 نور غړي هیوادونه به هم د یو بلیون واکسینو پوره کولو لپاره خپل ژمنې سرګند کړي. پی فایزر هغه واکسین نه جوړوي چې پکې د کورونا کمزورې جراثیم استعمالېږي بلکې دوی د کورونا جینیاتي کوډ استعمالوي چې تری خپل موثره واکسین تیاروي.
تر دې دمه پوره ډیټا ښایي چې د کورونا موجوده یو قسم هم زموږ د حفاظتي واکسین نه بچ نه دی پاتې شوی.
په داسې حال چې بشری فعالین د صدر بایدن د ګام ستاینه کوي خو غواړي چې مالدار هیوادونه دي د هغو هیوادونو مرستې سیوا کړي څوک چې امداد ته اړتیا لري.
په داسې حال چې هغه ویکسین خلا موجود نه دي او ظاهره دا هیوادونه به اول خپل ځای ولستا ویکسین ورکوي خو دوی د خپل ضرورت نه زیات ویکسین بیا کړی دي. دوی ته پکار دي چې اضافي ویکسین دي ضرورتمند هیوادونو ته ورکړي. دا جدي مسله ده او باید چې جی 7 دی په دې رضا شي.
دا واکسین به د ملګرو ملتونو د کوویکس پروګرام د لاندې لګل شي. د امریکای ولستا د ټیکس په پیسو باندې نږدې 3.5 بلیونه ډالرو خرچه راځي چې پکې 2 بلیونه ډالرې په کوویکس پروګرام کې ورکول شي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو ټلویزیون خبرونه ده. د تیر زیارت یا پنځمبه پورس قومي اسمبلی کې د پاکستان قومي اسمبلی کې د حکومت لخوا منزور کړل چې به قانوني مسودې د لارې بهرني ملکونو کې ژوند کوونکو پاکستانی خلکو ته د قومي اسمبلی راتلونکو انتخاباتو کې د ووټ اچولو حق ورکړل شوی دی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پراتونکو انتخاباتو کې د الکترونیک ووټینګ نظام باندې اپوزیشن ګوندونو فکرمندۍ څرګندې کړې دي. په دې حق لمو په تیر خبرونه کې په اسلام آباد کې د خپل خبريال پیر ولایت شاه سره خبرې اترې کړې وي. تاسو ته وړاندې کوم اپوزیشن ګوندونه په کومو ځایونو کې زیاتې فکرمندۍ او اندېښنې لري؟
اکرام صاحب دا حکومت اصلاحات راوړل غواړي، اعلان یې کړی دی د راتلونکي انتخاباتو لپاره. د پاکستان انتخابي نظام کې ډېر زیات اصلاحات دي. خو دې کې د تیر زیارت پر ورځ حکومت دغه اصلاحاتو سره تړلې درې سیزونه چې کوم دي هغه پاک له قانوني مسودې منظورې کړې دي، چې یو پکې مهمه دا ده چې بهر ملکونو کې د 2 میلیون نه زیات چې کوم پاکستانیانو سي هغې ته د ووټ حق ورکړی شو پړومبي ځل باندې، او غریبا کو د قومي سمنه راتلونکي انتخابات چې کیږي غریبا غي کې او اچول شي، او خو په شرط دی چې همدغه مسوده سېنات هم منزور کړي او حکومت داوا کوي چې دا به سېنات د منزور شي. بل حکومت پرون چې کوم قانوني مسوده منزور کړي دا غي کې الکترونیکی ماشينانو د استعمال په حق له هم یو قانون سازي شوی دا چې آینده لپاره د بیلټ پیپر په ځای باندې دا ماشينان وکارول شي. دغه پرون چې کوم دا قانوني مسودې منظورې دي، نو پرون هم اپوزیشن ډېر زیات احتجاج کړو په دې باندې چې هغه دا وایي چې په دې باندې د دې لپاره کوم طریقې کار دي چې اول به د کمیټه ته دا بلونه راغلي دي، اول به باقاعده بحث کیږي، هر یو ممبر به په دې باندې بحث کی، بیا به دا منظوري کی حکومت هغه فالو نه کړ په هغه عمل نه کړو. حکومت ډېر دې بل پاس کړی دی، اپوزیشن پہ یو احتجاج کړل چې طریقې کار چې کومه تګلارې ټاکلې شوې ده هغه نه خپل کړې شوې، او بیا حکومت د دغه احتجاج لوري چې کوم دی د اسمبلی چې کوم ډیپټی سپیکر دی دا خلاف د بے باورۍ تحریک هم جمع کړی دی.
درته یو خبره که تاسو لګوازي حق کوي چې اپوزیشن ګوندونه تاسو طریقې کار هم یاد کو، خو د الکترونیک ووټینګ سیستم کې هغه آیا د ریګینګ یا د ووټونو د درغلې سب فکر مندې لري چې څنګه په دې کې درغلي کې دی شي او یا څوک یې کول شي؟
زه دا غواړم، مطلب اکرام صاحب نن د پیپلز پارټي پلاوی تلو انتخابي کمیشن تا او انتخابي کمیشن مشر سره ملاو شو دي. هغه دا ير لري او د اواز مخالفه ګوندونه او سیډون کې هم چې د ملکی دستور اطلسم ماده چې کومه ده اغه دا خبره کړی دا ضمانت ورکړي چې هر یو ووټر د ووټ با خوفیا ساتلی شي، دا هغه با چاته پته نه لګي چې د چاته ووټ ورکړل دی. دا د ملکی دستور اطلسم ماده د لاندې خودي دا وایي چې د انټرنیټ د لارې با د بهر ملکی پاکستانیان ووټونه اچي په لکونو کې کو دا ووټونه چول کیږي. نو انټرنیټ دا سیستم دی د دوی دریز دا دی یعنی دا مخالفه ګوندونو چې دا هیک کیدلی شي، دې کې څه چیر چار کې دي شي، او بیا هغه ووټونه چې کوم دي هغه مس یوز کې دي شي، دایي غلط استعمال کې دي شي. دوی اعتراض د دې داد چې دا یو غیر محفوظ عمل دی، دا د ووټ د تقدس چې هغه ته پټ ساتي اداره ضمانت نو ورکوي. نو ټول نو اعتراض کول دي یو داد، بل غټ اعتراض داد چې الکترونیکی ماشينونه چې کوم دي دي دا وي چې د دنیا په ډیرو ملکونو کې ناکام شوي دي او کوچرته کامیاب شوي دي. نو هغه سټپ بای سټپ دی په پړاوونو کې شوي دي. یک دم د ټول انتخابي عمل لپاره ماشينان چام نه جوړولې. د هند مثال سیډون کې ورګي چې هند کال 1970 نه په لومیزل الکترونیک ووټینګ ماشين استعمال کړو، اوس چرته ډیر شپږ ډیر ښکاله پس هغه په ټول ملک کې دا استعمال کړو. او د تحریک انصاف حکومت دوی دا وایي چې دا غواړي چې براتون کې انتخاباته کې په ټول انتخاباته کې دا استعمال شي. دا غوښوي چې د دې د وجې بیا د ریګینګ د ټګیر درغلیل زمونه لګي او بیا به د لانجی جوړیږي، ځکه دوی انتخابي کمیشن ته دا وایي چې تاسو د حکومت بمنه او دا چې کوم حکومت اصلاحات ورن غواړي چې څنګه مخالفه ګوندونه نه مني د شانتي تاسو ته
سم ده. ډیر مننه پیر ولای چا سید موږ سره.
VOA دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
ار وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع بنو جانی خیل کې د یو ځای مشر د وژنې خلاف احتجاج په 12 ورځ هم روان دی. یو ځای احتجاج کوونکی وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دي چې د حکومتي نمائندګانو جرګې د دوی سره ملاقات کړی دی خو دغه جرګې دي ته ویلي دي چې اول د دوی احتجاج ختم کی بیا به د هغې غوښتنې ومنلی شي خو احتجاج کوونکي تر اوسه پورې دغه احتجاج ختمولو باندې نه دي راضي شوي. رپورټ په د هغه ځای نه د ریډیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
د پرلت ایوا ګډونوال لطیف وزیری وویل تیر ورځ د حکومت په نمائندګۍ د بنو سیمې د ځایي مشرانو ایوا جرګا دوی ته ورغلی او دوی ته ویلي چې پرلت ختم کړی حکومت به غوښتنې ومني. هغه ویل خو دوی ورته شرطونه وړاندې کړل چې د مذاکراتو نه وړاندې دي حکومت د دوی خلاف جوړې مقدمې ختمې کړي، د دوی نیول شوي کسان دې خوشي کړي او ځنې خېلو ته غځېدلې ټوله لارې دې آزادې کړي چې خبرو کولو ته لارې هواره شي. له دغې وروسته دوی د حکومت سره خبرو کولو ته تیار دي. لطیف وزیری وویل په پرلت کوونکو درې مقدمې درج شوې دي. د بیلابیلو ځایونو احتجاج ته راتلونکي او په ټولنیزو رسنیو له دوی سره خواخوږي کوونکي نږدې 100 کسان پولیسو نیولي او په زندانونو کې بندیوان کړي دي. هغه ویل حکومتي جرګې ورته تر اوسه بیا څه جواب نه دی کړی.
زمونږ په حمایت کې چې څومره احتجاجونه وشول یا زمونږ علاقې ته راتلل درنه ته راتلل یا میټینګ کېدل هغه ټول ملګري هم ونیول او ټول 3 ایم پی او کې څوک هری پور ته ولېګل څوک ډی خان ته ولېګل پرون قبایلی جرګه را لګلې وه حکومت. نو هغه ته مونږ دغه جواب ورکړو چې تاسو اول دغه ټول لارې خلاصې کړئ رکوټونه ختم کړئ اغه نه پس په درنه پورې څومره تنانې نیولې دي هغه آزاد کړئ اغینا پس به مطلب تاسو دلته راشه چې مذاکراتو اعتماد جوړ شي.
د ځنی خلو پرلت ورسته له هغه پیل شوی چې په درشم مې یو ځای مشر ملک نصیب خان نه معلومه کسانو په ډزو وژل شو. پولیس وایي کورنۍ په څا دویداری نه ده کړې او نو ور سره د پیښې په پلټنو کې مرستې کوي. د علاقې یو مشر ډاکټر نور احمد وویل دوی د کډونو راشه نه امنۍ سره مخ دي او د دې مخنیوي پرځ دوی راوتلې. دوی هله لرله چې دغه امنۍ پرځ به حکومت د دوی سره بدرګه شي خو حکومت دغه پر امن احتجاج کوونکو پر ضد ټوله کاروایی پیل کړې ده. هغه وویل د تیرو 12 ورځو نه دوی په پر امن طریقې سره په احتجاج ناشتي او د دوی ایوا غوښتنه ده چې د علاقې امنیت ته یقیني کړئ شي او په دغه لړ کې چې حکومت د مارچ میاشت کې د دوی سره کوم تړون کړی وو هغه د عملی شي نور دوی هیڅ بل مطالبه نه کوي. د یادونې ده چې د صوبې اعلی وزیر محمود خان د مارچ میاشت کې د څلور تنکو هلکانو د وژنې وروسته په پرلت ناست احتجاج کوونکو ته په لیکلي بڼه د امنیت باور ورکړی وو خو ډاکټر نور محمد وای تر اوسه هغه ژمنه نه دی عملی شوې او بیا هم په سیمه کې ناامنی رافره ده. هغه وویل دوی په خپل خبره ټینګ ولاړ دي خو حکومت په غوښتنو منلو کې سنجیده نه دی. زیاته کړه که حکومت په پرلت او غوښتنو غور نه کوي دوی به مجبور وي چې اسلام آباد ته حرکت وکړي.
جرګې ول کسان چې کوم د سختونه کړي مونږ طرف نه وي هغه طرف نه وي حکومت طرف نه وي هغه د ټول پکې موجود شي کچېره د غلطي مونږ کړی وي مونږ یعنی کام کړی وي نو مونږ دغه کوشي مونږ بالکل سره ومنو که مونږ غلطي نه وي کړی دوی غلطي کړی وي نو دای دې هغه غلطي ور واخلي مونږ امن غواړي پر پرې مونږ نو چتیږي چې څو پر دغه زړه معاهده مونږ سره عملي شوی نه دي په غیر بده د پښتنو څومره مشران دي هغه وخت شوی نه وي هغه ټول موجود وي غیر بده چې ما په دې خبره باندې یعنی هغه غوایان وي او د مونږ سترګې د مونږ غوګونو د مونږ لاسونو د خبره تسلیم کړم چې بالکل په جنې خل کوم چې امن راغې هغه نه بعد مونږ خپل لاس کې کورونو ته لاس با یعنی شخصي
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه په سیمه کې د حکومتي چارواکو سره د تماس هڅه کړې خو څه جواب ورته نه دی ویل شوی. خو په سیمه کې ایو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل خپل نوم ښکاره کړي وایس اف امریکا ډیوا ته ویل د احتجاج کوونکو سره په اړیکه کې دي. په تیره موعده کې د دوی ټول غوښتې منل شوې بلکې د هغې نه هم سیوا کار شوې دي خو دا ډېره ګرانه شي چې دلته یو کس وژل کیږي او دوی احتجاجونه کوي خو بیا هم د مقامي انتظامی په ذریعه ورسره خبرې رافارې دي. عدنان بیٹنای دیوا بنو.
ار وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان پوز په قبایلی ضلعو کې د لینډ ماینونو په حق باندې خبرې کړې دي او ویلې دي چې په ډیرو ضلعو کې د ځمکې خخ په مونږ صفا کړې دي. شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځینې علاقې پاتې دي هلته هم دوی د لینډ ماین صفایي کوي. هم په دې حق باندې منګه په پیښور کې د ډیبر ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب سره په تیر خبرونه کې خبرې اترې کړې. تاسو ته وړاندې کوو اسماعیل صاحب وروسته تفصیل څه دی په قبایلی ضلعو او په سوات کې د لینډ ماین یا د ځمکني ځمکه کې خخ بمونو په حق لبانې د پاکستان په سویلي؟
نو ما خو چې کوم معلومات تغی نه ترلاسه کړی دي په هغه کې دغه چې په مالاکنډ کې هغه مکمل کړی دی لینډ ماین کلکلیر شوی دی باجوړ دی په حساب باندې کلیر دی مومن چې کوم دی نو هلته کې تقریبا کلومیټر کې چې کوم دی نو درویش کړی دی تقریبا یو کلومیټر داسې پاتې دی. خیبر کې هم لغوندې پاتې دی او اڈسوک کې هم کار پاتې دی او پکورما کې هم کار پاتې دی لگ لگ کار پاتې دی. زیاته مسله چې کومه ده هغه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ده. اوس په جنوبي وزیرستان کې چې کوم دی نو تقریبا وہ دیش اسکوائر کلومیٹر علاقہ دا چکم جا کی مائنون دی پاگے کے صرف سلو اسکوائر کلومیٹر علاقہ چکم دا صاف آکڑے شوی دا دغا رنگی پا جنوبی وزیرستان کے تقریباً چدے نو گش پیتا اسکوائر کلومیٹر دا ہے کی پیزل اسکوائر کلومیٹر علاقہ دی صاف آکڑے شوی دا. نو زیادہ مسئلہ غٹ چیلنج چکم دے آگا شمالی و جنوبی وزیرستان کے.
اسماعیل صاحب سو وجوهات ویني یا غوي پخپل سو وي چې د سو کلونو شو لغي پخپل وي د غلطه غټي تر لاس کړی دي د غزینې د ډیر زینې د تونلارو نه پاک کړی دي تر اوسه پورې دومره ورستواله ولې ښکاری د لاین ماین په صفه کولو کې
دا څه چې دې ذات کار شروع کړی دي د کم چې عملیات کړو او 2018 کې عملیات پای ته ورسېدل زربیاز نو هغه کې 2018 کې عملیات سره پروسیدل بیا د دې وینادار چې بیا غي نه پس د دې د کنسولیډیشن یو د فوج پلی او فیس بي چې پلی په هغه ځای کې فخی کیو بیا نو مخه ته بیا خپل پروګرام روان کی. نو دې کار شروع کړي د دې په د دې د وینا په مطابق تقریبا 2013 کې دې کار شروع کړي دي او تقریبا اتیا دی وچ دی مختلف ټیمونه دي چې هغه په مختلف قبایلی اضلاع کې ځای په ځای باندې د ډی ماینینګ یا د ماینینګ د سپورټ کول په کار کې ده. نو زیاته د چې علاقې زیاته د ټیمونه هم کم دي بل دغه د چې په دې کې دا هم یو خطر کار اوس هم دي چې کم د ډی ماینینګ د پار کم پروسس دی یا کم سیستم چلی هغه نن سبا په دې کې نوې ټیکنالوژي راغلي دي خو په هغه کې ټایم ډیر زیات لګي وخت پکې زیات لګي په دا دیچ کم پل تیسرا کم پل نظام کم سیستم دی. او بل بیا د جنوبي او شمالي وزیرستان کې که تاسو ګورئ هم دي وځه اوس هم هغه کې څنګه د سمره چې نورو ازلا کې په سمره باجوړ کې په مومند کې تاسو
ډېر مننه مونږ سره اسماعیل صاحب د خبرو کولو. دو وایس اف امریکا دی وای ریډیو دی د افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد د افغانستان د سفر وروسته دوه هټه رسیدلې دي او الته د افغان مذاکراتي ډلې سره لیدل کتل هم کړی دي. د وایس اف امریکا یو رپورت په تاسو سره موږ همکار بارکوال میخیل باندې کوي.
د افغان سولې د دندېدلو خبرو د روانولو او تیزولو لپاره د خپل سفر په ترڅ کې د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د خپل اعلی پلاوی په مشرۍ قطر ته تللی او هلته د افغان حکومت له مذاکراتي ډلې سره لیدلې دي. د حکومت مذاکراتي پلاوی پر خپل پاڼه د دې لیدنې خبر خپور کړی او وایي له خلیلزاد سره د دوی د پلاوی د مشر معصوم ستانکزی په ګډون څو نور غړو هم نن لیدلې دي. په خبر کې راغلی چې په دغه کتنه کې د سولې پر پروسه او د هغې په مختلفو اړخونو او همدارنګه د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو پر رول خبرې سوي دي. د حکومت مذاکراتي ډلې ویلي چې له خلیلزاد سره د مذاکراتو د پروسې پر ګړندیتوب او په ایجنډا کې پر مهمو مسایلو هم بحث او خبرې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا تر اوسه قطر ته د خلیلزاد د سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو تیرونه یې ویلي و چې خلیلزاد به د افغان حکومت او طالبانو له مذاکراتي پلاویو سره ویني او دواړه به هڅوي چې د سیاسي روغې جوړې په خاطر خبرې پر مخ بوزي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندې کړي. دا چې خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره هم لیدلې کنه، لا تر اوسه نه هم طالبانو او نه رسنیو په دې اړه څه ویلي دي. خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته سفر کړی چې بین الافغاني خبرې له تیرو څو میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي، چې دواړه غړې یو پر بل د ځنډ پړاو راچوي. خو د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتو ډلو د جون پر اتمه ناسته کړې وه او په خپلو جلا جلا بیانونو کې ویلي وو د ایجنډا پر موضوعاتو یې بحث کړی او د خبرو پر چټکتیا سره همغږی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې زلمی خلیلزاد به دا ځل د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې نورو هیوادونو ته هم سفر کوي، خو د سیمې د نورو هیوادونو نمونه یې نه و یاد کړي. له خلیلزاد سره دا ځل د امریکا د ملي امنیت شورا، دفاع وزارت او یوسیډ مرستندوی ادارې استازي هم په دې سفر کې ملګري دي چې په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په ګډون له نورو سیاستوالو او د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو له استازو سره هم لیدنې وسوې او د افغان سولې بهیر په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په داسې حال کې چې یوې خواته د سولې خبرې ځنډېدلې دي او بلې خواته تر نیمایي زیات امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، په دې هیواد کې په تیره تقریبا یوه میاشت کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا اته ولسوالۍ نیولې دي. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، واشنگتن.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د امریکې دفاع وزیر د ځواکونو د ویلي چې د امریکې د ځواکونو د ایستلو وروسته د افغان ځواکونو هوایي مرسته ګرانه ده. نوموړي ویلي دي چې امریکا په اوس وخت کې د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته کوي، خو وایي کله چې ځواکونه د دغه هیواد نه وویستل شي نو بیا به دا مرسته ډیره ګرانه وي، ځکه چې وایي بیا به امریکایي جنگي جهازونه او ډرون دغه هیواد نه وتلی وي. نور حال په د وایس آف امریکا په ریپورت کې تاسو سره منګه همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکې د دفاع وزیر لوی راستن تیر ورځ د سنت یو کمیټې ته د پښتنو په جواب کې دا ندی ویلي چې امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د وتلو وروسته د دې هیواد د خلکو د دفاع لپاره هوایي عملیات کوي او کنه. خوایي پینټاګان افغانستان ته نږدې د سارنې او جنگي الوتکو داډو په لټون کې دي. خوزن امریکایي چارواکي وایي داسې ښکاري چې د ترهګرۍ ضد جګړې په تعریف کې به اوس یو څه نوي نرمي راوستل شي. دغه چارواکي وایي د امریکا په انتظامیه کې اوس دا بحث راپورته شوی چې په افغانستان کې د نارامۍ زیاتېدل د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو سبب کېدای شي. وایي دا بحثونه په عراق کې د داعش ډلې د راپورته کېدو نه اغستل شوي چې د باراک اوباما ادارې په کال 2014 کې بیرته د خپلو ځواکونو ورلېږلو ته مجبوره شوه او د عراق د خارونو دفاع لپاره فضا په خپل کنټرول کې واغسته. د امریکا نیویورک ټایم د رسپانه د اعلی امریکایي چارواکو لخلې وایي که داسې څه حالت پیښیږي چې طالبان د کابل حکومت یا د لویو خارونو د نیولو هڅه کوي، وایي په داسې حال کې نو زیات امکان دی چې افغان ځواکونو ته د امریکایي الوتکو، خصوصا ډرون الوتکو د مرستې لپاره د امریکا د ولسمشر لاسلیک یا اجازه ته اړتیا پیښ شي او دفاع وزارت د دې اجازه په اغېستلو غور کوي. د نیویارک ټایمز اخبار د خبر لمخې افغان چارواکي دا هم وایي چې دوی ته خپل امریکایي متحدینو ویلي چې امریکا نور د لویو خارونو د نیولو کار هم نه کوي. د امریکا د دفاع وزیر لوی راستن د سنت کمیټې ته ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کار د امریکې په خاوره د بریدونو مخه نیول وو، وایي هغه کار بشپړ شوی دی او اوس د پینټاګان کار له دې هیواد د خپلو خلکو او پوځي وسایلو ایستل دي. د ترهګرۍ ضد هڅو په ترڅ کې به زمونږ عملیات تر هغو عناصرو پورې محدود وي چې امکان لري زمونږ د خاورې امریکې پر ضد بریدونه وکړي. د امریکې استخباراتي سارونکي جاسوسي او جنگي الوتکې دا مهال د عرب سمندر نه په افغانستان کې د عملیاتو لپاره الوتنې کوي. خو د لوید آسټن په وینا د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغو الوتکو لپاره په ګاونډو هیوادونو کې د اډو په پیدا کولو بوخت دي. د امریکې صدر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په وروستیو کې په وار وار ویلي چې له افغان ځواکونو او افغانستان حکومت سره به په راتلونکو کې هم خپلې مرستې نه ودروي. بایدن د مې میاشتې په پای کې اعلان کړو چې د افغانستان سره به 300 میلیونه ډالر مرسته کوي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده. ټول ریجن دی.
هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه په اول کې ویل دا چې د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
گران اردن کو تا د وایس اف امریکا ډی واره ریډیو د منګ سره اوسېګ او اوزو په پاکستان کې د سختې ګرمۍ ل وجه ډیر خلک ته ستوند سره مخ شو دي، او خاص کر ډاکټران وای چې باید په سختې ګرمۍ کې خلک د کورونه بهر ونوځي. نور حال په د پخور نادری ریډیو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
شکریہ عبدالرزاق صاحب. زما نوم ڈاکٹر شازید دی، زه په مردان میڈیکل کمپلیکس باچا خان میڈیکل کالج کې په میڈیکل واټ کې ایز ان اسسٹنٹ پروفیسر کار کوم. څنګه تاسو خبرو کنه سبا ګرمي ډیره زیاته شوې ده، نو د دې په انساني وجود باندې ډیر مضر اثرات دي. د ټول نه عام کوم بيماري ده، هغه تم په خپل جبه کې هیټ سټروک ویل شو. دا زیات تر په مشرانو کې او په ماشومانو کې ډیره عام ده، خو کم ځوانان چې لوب کې لکه کرکټ کې یا فوټبال کې یا داس نور لو کې یا کم مزدوران چې په ګرمۍ کې او پنور کې کار کوي، نو هغه ته د هیټ سټروک بيماري کې دي شي. په دې هیټ سټروک کې د وجود درجه حرارت چې کم دی دا 15 سلوي یا د دې نه زیات شي، او د دې د وجود د انسان د وجود نه ډېر زیات خولوزي په هغه کې په انسان کې د اوبو کمی راشي. د دې اوبو د کمی د وجې چې کم دی نو هغه ته جټکی راتلی شي، دا مریض بے ہوش کیدی شي، د دې مریض ټمپریچر یا تب چې کم دا ډیره زیات کیدی شي. د دې نه علاوه دا په اینه باندې، په پېپړو باندې، په معده باندې، په کولمو باندې، په دې ټولو د وجود تقریبا په ار حصہ باندې دا اثر انداز کیدی شي، او دا یو ایمرجنسی سچویشن یې کړ دی. مریض په زر تر زر علاج اون کړی شي، نو دا افده مکا مرګ ته خبر تل شي. نو کوم پرس کدا سه مریض یې لکه زیات تر نورته ایکسپوز کیا، اگر تا ہی سٹروک علامات نو پاگزے ورلا فرسٹ ایڈ ورک کول پکار دی، ابتدائی طبی امداد ورک کول پکار دی، او زرت زرا دا ہسپتال تر رسول پکار دی. دا ټول نړمبی خدا کار کو پکار دی. کم مریض دی اغه نور کی اغه چرتا سول تر وستل پکار دی، یادہ سے کمرے چ پاگے کی پکی لگی دی، لیا پکی اے سی لگی دی، دس زتا راوستل پکار دی. اغه کم سپوز تنگ جامی چوری ٹائپ جامی چوری اغه دا غنه لرکول پکار دی، اغه تا پکی یا کم ہینڈ ببوزی وغیرہ اغه ورتا دغه پکړل دغه وجود چې کم دی هغه په لمده ټوکړه باندې لمده ټوکړه ته تاول پکړ دی، هغه باندې اوبه یا د نور کولډ ډرینکس وغیرہ دی هغه سکل پکړ دی. دا کم اقدامات چې ما تاسو ته یاد کړل دا ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې په دې کې منټس کاونټ شمار لیکي کوم مریض څومره دتا علاج لیټ ورکنه دا هغه دا ځان له خطر زیاتیږي. نو څومره زر چې کیدی شي هغه ته علاج شروع کول پکړ دی، چونکې نن سبا ګرمي ډیر زیات شوی دا نو په هټل وسه کوشش پکړ دی بغیر د ضرورت کورنا وتل نه دی پکار. خاص کر پنور کې کده چا ډیر ضروری کار نو کم سحر ټایم دی یا ما هم نه پس پاګه ټایم کې خپل کارونه دا کوي، او کو بیا هم ډیر زیات ضروری کار نو پکار دی چېغه لکه نری جامې استعمالي په سر باندې کپڑا یا سه لنده کپڑا د ګول پکار دی، د اوبو یا د کول ډرینکس د دې استعمال زیات کول پکار دی، او په یخ اوبو سره لکه بار بار لامل پکار چې د دې دا کم دغه چانس دا کم شي. کم مزدوران چې پتنګو کارخانو کې پتنګو زګونو کې کار کوي کم کې اگزاس سہولت موجود نہیں، داوی مالکانو لدا خبر پکا دا یو چې الټ اگزاس وغیرہ سہولیات مو هي کی دیم داری کوشش تو کی چې په ګرمه کې پکار نه کوي، د شپې د دوی شفټ دغه شنو زیات دغه پکار دی. بل دا چې او ته کم د اوبو سہولیات یا د سه د هوا سہولت مو هي کولی شنو ډیر خبر وي، او اوبو زیات زیات سکل پکار دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس زو د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوی لار باندې راپارېدلو قبایلي او سیمایزو تاجرانو د دره کوجک په مقام باندې پرون ورځې نه بند کړی دا هغوی په احتجاج باندې لاس پورې کړی دی. رپورټ په د هغه ځای نه د ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
پاکستان د افغانستان سره پر چمن سرحدي پولو مشلوي کې لوی لار د کوژک په غر کې د سیمې تاجرانو او قبایلو د احتجاج په توګه د تیرې دوه ورځو راهیسې بند کړې ده او غوښتنه کوي چې حکومتي چارواکو په ګلستان سیمه کې 22 نان کسټم پیر موټران سره د ډرایورانو نیولې دي دا دی راخوشي کې
پرون ول مورځ بیا د 22 ګاډیانې نیولې دي د کښنی موټران نیولې دي یار پر ځای باندې لار ورکې پر ځای باندې ونیسي نو دا سرکار زموږ سره کوم دغه شروع کړی دی کوم نجایز شروع کړی زموږ وطن ته په کوم سترګو ګوري چې دوی زموږ سره دونی نه کوي چې زموږ د کور ګاډیانی دی نیسي او دی اوس دا وایي چې مثال موږ مالونه جنس وزو ګاډیانی په لاس نه درکو نو موږ کوژک په دې باندې کړی دی چې موږ د ګاډیانی واپس په لاس راکړي.
دغه لوی لاره د بندې دول عمل په دره کوژک کې د بسانو او مال بردار شکانو اوږده قطارونه ولاړ لیدل کیږي. صدغه ګاډو او د بسانو سره عادي خلک هم د لار د بندېدو لامل د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
موږ د پروند یو ولس بجو صدلته ولاړ وژې تېجه په موږ باندې کشتونه په سیر دي زموږ موټران در وزن لاندې دي حکومت زموږ ناره واوري وروره په موږ باندې داري موټر لک لک روپی کشت په سیر دي موږ دونه شي نه لرو چې او بو چرو یا ډوډۍ وخورو یا سایه ته موږ سره کښینو
برایا مخسان صدر دول ولاړ یز دراک نه باندې موږ وژې تېجه په دې ځای کې داغه د لسلک په کښت را پسې دی د ګاډۍ موږ په خدای راینا څو وکړو موږ د حکومت صدایله د دې لغړیان مطالبه دي ومه نجر د جره دي دار وړي لاس
پسې مکه امنیتی چارې تر سره کوونکې ایپسیز واکونو سیمې زمشر څخه د عادي خلکو پر دغه احتجاج او نان کسټم پیر مشران نیولو باندې د دوی دریز اخستلو هڅه وکي خو هغه په دې حق لسه ویلو څخه ډډه کول خو یوازې دومره وویل چې د ایپسیز واکونو سره د کسټم اختیارات ته ځکه چې دوی د سمګلګي نکاچاک په ضد هم عملیات کوي سي خو د سیمې تاجرانو د سازمان رئیس او صادق اڅکزی وای چې په سیمه کې بل روزګار نشته کم خلک چې د انسپی ګاډو کاروبار کوي خو اوس حکومت د دوی په ضد عملیات پیل کړي دي.
زموږ مالونه سوځل کیږي زموږ ګاډیانو ته به قاعده ورونه ورچول کیږي کسټم رول خلاف ورزي شروع ده بیا دلته زموږ مقامي تجارت چې دی پر هغه باندې ډرون حمله کړې ده زموږ په زورونه انسانان بے روزګار دي زموږ په زورونه انسانان دا وخت په نقل مکانی باندې مجبور دي کرایم زیات سوی دی اغوا برای تاوان زیات سوی دی.
حکومت پاکستان د افغانستان سره پروژدا سره دی پوله باندې د دغه کاچاک او ناقانونو توګه د پولیسو خرابتامت مخنیوي کولو د پاره ازغنتار لګولو په کار پیل کړی دی چې د پولی پر زیاتره منطقو باندې سرته رسولې دی. خو د افغانستان سره پر پوله آباد عادي خلک وای چې دغه ازغنتار لګیدو څخه دوی د بیروزګاری سره مخامخ شوی دی. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو د په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. سورې بلاندې د پاکستان سینسوبي په ګوټکی سیمه کې د ټرین په حادثه کې د شپېتو نه زیات کسان مل شوی د سلو نه زیات جوبل شوی. خدا کوم اولنې پیښنه ده په پاکستان او هندوستان کې وخت په وخت باندې د ټرین حادثه ډېر مخې ته راځي خو د دې په شا باندې ډېر علتونه وي. زمونږه په سیمه کې خبریال ذوالفقار بټنی په دې باندې یو تفصیلي رپورت را لېږل دي تاسو ته وړاندې کوو.
د جون میاش په ومنېټه د سینسوبي ګوټکی ضلع کې دوه ورګاډي په ټکر شوي چې لک تر لګه 15 باندې شپې ته کسان پکې مړ شوي او شاوخوا یو سل 500 نور پکې ټپیان شوي وو. دغه پیښه په داسې حال کې شوې وه چې د ملت ایکسپریس ورګاډي 100 ډبې د پټلۍ نه غورځېدلې وي او مخالف نسل سید ایکسپریس په د پاسه راغلی او ورسره په ټکر شوی وو. ریلوی چارواکي وایي چې شاوخوا 1200 مسافرو په دواړو ورګاډو کې سفر کاوه. حسین خان چې خپل کورنۍ سره د راولپنټینا په سرسید ایکسپریس کې کراچۍ ته روانو دغه پیښې په اړه ډیو سره په خپلو خبرو کې وایي
یو
خلق وای چې د اورګاډو ټکر کې دوه داړم بنې پیخنه ده. پاکستان کې د اورګاډو د پټلون غورځیدلو په ډبو کې اور لګیدلو او ټکر کېدلو پیخې عام دي. په دغو پیخو کې تر اوسه سلګونه کسان مړه شوي او ټپیان شوي دي. د ریلوی پوهان وای ملت ایکسپریس چې کراچۍ سټیشن نه تللی و هغه په یوه بوګۍ یا ډبه کې د تلو نه وړاندې څه خرابي لیدل شوې وه، خو بیا یې هم مسافر پکې کینولي او په سفر یې روان کړی. دې تور په اړه د ریلوی د کراچۍ ډیویژن سپرنټنډنټ چې د کیمرې په وړاندې راتلل نه غواړي ډیوه ته ویلي چې اوس مهال پلټنې روانې دي او دوی نشي کولی چې له وړاندې نه څه خبره پې وکړي، خو زیاتوي چې د کراچۍ ریلوی سټیشن یو افسر ځنډول شوی چې کوم ذمواري داوه چې د اورګاډو په سفر تلو نه مخکې ازمونه وکړي. د ریلوی زاړه افسران چې په کیمره راتلل نه غواړي وایي چې دا پټه خبر نه ده چې د ریلوی په تاریخ کې د اورګاډو زیاتې پیښې په خصوصي توګه سکر ډیویژن کې کیږي. دوی زیاتوي چې د دوشنبې د اورګاډو ټکر کېدو ډیر څه د مخه د پاکستان د ریلوی چارواکو ته خبر ورکړی شوی و چې د سکر ډیویژن پټلۍ بیا د روغنې ضرورت لري، مګر کومه ګټه یې ونه کړه او پر لپسې حکومتونو هم دغه ضعیف سیستم او د برتانیا وخت زړو پټلو اصلاحاتو ته پام نه دی کړی. د ریلوی وزیر اعظم خان سواتی یوې خبري غونډې ته ویلي چې د ریلوی مکمل اپګریډیشن ته 640 ارب روپۍ پکار دي او دوی د چین سفیر سره په ناسته کې خواست کړی چې په عملوند منصوبې باندې دې زر کار روان شي. کمې لاندې به چې د چین حکومت سره په شریکه د ریلوی اپګریډیشن عمله کیږي.
بدقسمتی سے ریلوی
وزیر اعظم خان سواتی وای بدقسمتی سره چې د تیرو دیشتو کالو رسی څنګه ریلوی چلول شوی اوس دا محکمه په خپلو پښو نشي ودرېدی. ما په واضح ویلی دی چې موږ اوس د ایمل ون منصوبې نور انتظار نشو کولی. اوس مهال ایمل ون یوازنی داسې دار ده چې په کومې موږ په مستق دی شو.
د چکر نه وروسته شاوخوا 1.5 ساعت د پاره د اورګاډو سرویس ځنډول شوی و. اوس مهال اورګاډي بیا په هغه رنګ په زړو پټلو روان دي سفر کوي. ذوالفقار بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او د پاکستان سپر لیگ میچونو ته په پاکستان کې خاص کر پښتانه بیا ډیر خوشاله دي ځکه چې ډیر پښتانه لوبغاړي هم پدې کې دي. بیا د سوات سیمې سره لوبغاړي چې کوم تعلق لري عمران او امیر دی وایي چې په راتلونکو ورځو کې په پښتنو لوبغاړو کې نور هم زیاتوالی راشي. زمونږ په سوات کې د ډیوا ریډیو خبریال فیض ظفر د عامو خلکو ځوانانو سره خبرې اترې کړې دي. دغه تاسو بلاندې کوو.
نومان خان د درګه ملکن سره تعلق ساتم. په دې پیسل کې نن سبا ډېر کولی پلیران دي پښتانه دي، پکې دا نه موږ انسپایر کیږو او آی لایک بابر اعظم، رضوان وغیرہ بیسٹ اف دا پلیئر دی ډېر انجوائے کو، پیسل ډېر انجوائے کو.
از یو اسلام مينوم دې شنګلی پرون سره تعلق لرم او ډېر خپل پلیټ فارم دی. او بل موږ بدا ویو چې زمونږ د خاص کر پښتانه مخکې بدا سي سیستم چې لاهور ته بسړې لاړ یا زمونږ پښتون لاړو ډیر به ان سی اے کې ان سی اے چوتم نیشنل های پرفارمنس سنټر چکم دی لکه یو پښتانه داسې اون ښکاری دی لکه د یتیمانو. اوس په هغه کې موږ دا وګورو چې په بالکل نیشنل ټیم چې کم دی په هغه کې زمونږه تقریبا 10 بار پلیئر چې کمی هغه په ټور باندې
میګه ورشا خبرې کوم. او پیسل زمونږ د پارټي ځات پخره او د اعزاز خبره چې پکې الحمدلله تیر کال زمونږه اول سٹارټ زمونږ عمران خان جونیور جوز په 12 کې لګیاره، بیا به دوباره زمونږ عمران امیرو اوس بګی بیا ریسنٹلی کوم چې په دوبه کې لګیا دی امیر دی عمران دی. نو زمونږ ایس پی سی لپاره خپل ډیر اعزاز خبره دا زمونږ افتخار دی. رضوان دی زمونږ د پښتنو لپاره دا یو ښه اپورچونیټی ده چې پښتانه پلیران په ډېر په ښه طریقه باندې مطلب لوبه کوي او خلک یې خوښوي.
زما نوم امجد خان دی. پی ایس ایل ډېر ښه پلیټ فارم دی. پاکستان کله چې پی ایس ایل شروع شوی دی، حالانکه دنیا کې څونه لیگ دی، آی پی ایل، بگ بیش وغیرہ ټول ټاپ لیگ چې پی ایس ایل څومره انټرنیشنل پیران نه یو هم صفتی کوي. او پی ایس ایل ډېر ښه موږ انجوای کوو او ټول نه غټه خبره ده زموږ سواد لپاره چې زموږ سواد پکې دوه لکان ینګسټر پکې لبیږي دی وخت عمران او امیر او اکیډمي لپاره غټه خبره ده سواد لپاره. نو ډېر ښه پلیټ فارم دی پی ایس ایل او ینګسټر لپاره خاص کر.
کوم زما نوم حنیف رحمان دی او موږ د سواد سره تعارف ساتم او د شاته سال کې بګي انډر 19 مو کړه کړی دی. او پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ ماشاءالله ډېر شوق سره ګورو او پاکستان انټرنیشنل پلیئر کوم بابر اعظم وغیرہ نیشنل جو پوریجن پلیئر چکم دي سر ټول نو ډیر بشوق سر ګورو او کرکټ وز ډیر انجوائے کو.
زمانم شفیع الله دی او شنګلی سره تعلق لرم.
پیزل شروع دے ڈیر زیاد انجوائی کو منگا اور یو زبردست گریٹ پلیٹ فارم دے فار ایوری ون اور ڈیر اگر خبر ادا دا پراپرلی سواد دا پارا زمنگ دا سپورٹس پویلین کرکٹ اکیڈمی دو پلیئرز آلریڈی آگے کی دی اور کم ینگسٹر چی دی کم را روان زمنگ فیوچر چی دے دا پاکستان اگو دا پارا یو غٹ پلیٹ فارم دے غٹ موقع دا اور منگ ڈیر زیاد انجوائی کو
در وایس اف امریکا دی بریډیو دی او په امریکا کې د کورونا رنز په مرګونو کې د کمیراتلو سره په واشنگټن او خواښه سیمو کې اوس بندیزونو کې کمی را وسله شوې ده خو په ځینې ټولنو کې اوس هم د ویکسین لګولونه ویره کیږي او د حکومتي خبردارو او جرمانو د غواخونو باوجود ځینې خلک ویکسین نه لګوي. د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو زموږ همکار بختور شاو وړاندې کوي.
نن د اوریازي په دی یخ ورځ باندې هم پایتخت واشنگټن کې د واشنگټن نېشنلز بیسبال ټیم پلویان د لوبې تماشې لپاره ګڼ شمیر کې راغلي دي. په دې سټیډیم کې د 15,000 کسانو د ناستې ځای دی. بی جی ټروټینګ د واشنگټن نېشنلز مینوال دی.
زه لږ ویریدم خو چې بیا مې د خپلو ملګرو ناس واورېدل او دلته مې څه ولیدل نو ډاډه شوم داسې ښکاري چې بیا 2019 راغلی وي.
په واشنگټن ڈی سی کې د کورونا د لاسا د ملوش میرا کې د کمیراتلو سره سم چارواکو کاروباریانو ته خپل کاروبارونو پرانستلو اجازه ورکړه چې لته یو کال راځي د کورونا د لاسا بند وو. د واشنگټن نېشنلز مینوال دا غنی چې هغه ته د ماسک اچولو حاجت هم نشته چاته چې دوه هفته وړاندې د کورونا د ویکسینو دویم خوراک ورکړل شوی دی. جولی لین د واشنگټن نېشنلز مینوال ده.
موږ د لټر ورځ د ویکسینو لمړی ستن وهلې ده او موږ ډیر خوشاله یو چې یو سو اونیو کې به موږ ټول ته ویکسین ولګیږي او موږ به ډیر محفوظ اسو.
د واشنگټن سره نږدې د ورجینیا په آرلینګټن ښار کې د ریسټورانت مالک پیټر بوټا خوشاله ده چې کال پس یې ریسټورانت په مکمله توګه پرانستل شوی.
مونږ سل په سل خپل کاروبار پرانسته ټولنیز فاصله هم ختم شوی چې دا زمونږ د کاروبار د پاره ډیره ښه خبره ده. زما په خیال دلته راتلونکي خلک ډیر خوشاله دي چې ورته د بهر ناستې موقع په لاس ورغلي. دا ځای یو ځل بیا راژوندې شو.
هر څه په امریکا کې ډیرو خلکو ته ویکسین لګول شوی دي خو بیا هم ځینې افریقایي امریکایان او د نورو ټولنو خلک د دغه ویکسینو لګولونه ویره کوي او معلومات خای د دغه ویکسینو په اړه په امریکایي اولس کې په سیاسي کچا هم اختلافات موجود دي. د مثال په توګه د ګالپ سروې خای چې شپږ سلويخ فیصد ریپابلیکنز ویکسین نه دی لګولي او نه دی لګولو سو منسوبه لري، بلخوا په ډیموکراټانو کې شپږ فیصد خلکو ویکسین نه دی لګولي. کایل کونډک په ورجینیا یونیورسيټي کې د سیاسي چارو استاد دی.
ډیموکراټان د ریپابلیکن ډلې په نسبت زیات په حکومتي سپارښتنو عمل کوي. ریپابلیکنز لږ ډیر د حکومت مخالفت کوي او ډیر شکونه هم کوي.
د کورونا په اړه د ولسی خبرګون باوجود نه هکلن جیدن انټونی خوشاله دی چې ماسک یې لري کړي او خپل خوراک کوي.
خلکو اوس ماسکونه لري کړي نو اوس مونږ یو بل ته ډیر نږدې شوی یو او زه اوس نوی ملګری جوړولی شم او دا اوس آسان شوی چې په خډول هغوی او پیژنم.
د دو او د دغه شان نور ډیرو امریکایانو د پاره د سپرلی داسې زیره راوړي چې د کورونی اوګد جمعې تیر شوه دی. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگټن ڈی سی.
ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان، د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي، کورونا
وایرس،
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
هم په دې باندې زمونږ د یوې غنټې د خبرونو دا پروګرام سرته رسیږي. زه محمد اکرام د خپل پروډوسر عابد حسین سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی.